برنامه این هفته رنگ‌های زندگی رادیو سودی در همین جا به پایان می‌رسد. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
سلامونه، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پایل په خبرونو باندې وکړو. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلونو ازادي رادیو ته وویل چې د زلزلې له امله دوی ته د یوې مېرمنې او یو ماشوم جسدونه ورول شوي او تر اوسه 15 نور ټپیان شوي دي. خو تازه د هرات د عامې روغتیا مسؤول اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په زلزله کې تر دې دمه د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 400 تنو ته پورته شوی دی. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې په وینا دا زلزله نن د ورځې د 12 بجو خواته وشو چې شدت یې 6.2 ریکتر ته رسیده. راپور کې راغلي چې له لومړۍ زورورې زلزلې وروسته د 15.5 ریکتر په کچه نور ټکانونه هم احساس شول. پروسه کال په پکتیکا او خوست کې هم د جون په میاشت کې د زلزلې له امله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی و. ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږیست. ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو څخه سخته سرغړونه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې 1,000,000 او څه باندې 100,000 هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري، که د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زوره وایستل شي. اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي، خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي چې ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ شي. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو لومړی مډال ترلاسه کړ. دا مډال د افغان ابدالیانو د کرکټ لوبډلې ته وروسته تر دې ورکړل شو چې په پای لوبه کې باران وشو. نن په پای لوبه کې د سرو زرو د مډال پر سر افغان لوبډلې له هندوستان سره لوبه کوله چې په 3.2 اوورو کې افغان لوبغاړو 112 منډې جوړې کړې، خو د باران له امله نوره لوبه ونه شوه. په تېرو لوبو کې د هند اوسط لوړو، نو د سرو زرو مډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو مډال ورکړل شو. اخو د کرکټ په نړیوال جام کې هم افغانستان په خپل لومړی لوبه کې د بنگلاديش په وړاندې ماته ومنله. په دغه لوبه کې نن د افغانستان ټوله لوبډله په 165 منډو باندې آوټ شوه. بنگلاديش داسې حال کې دغه تارګټ برته پوره کړ چې یوازې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي او 92 اضافي بالونه هم په لاس کې لرل. له اسرائیلو هم دا چې اسرائیلي الوتکو نن وروسته تر دې غذا په نښه کړه چې حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل. دا ډله وایي چې تر 15,000 ډیر توغندي نن سهار د اسرائیل لور ته ویشتلي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طلبی وایي چې اسرائیل په جګړې کې ښکیل دی. نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام کې به وړاندې دغه مطالب خبرو کړو. د هرات په حوزوي روغتون کې د ګڼو هغو کسانو مړی او د ټپیانو انتقال شوی دی چې نن په زلزله کې مرګ ژوبله وراوښتی ده. د هرات د روغتیا مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې لږ تر لږه 14 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او تر 15 ډیر نور ټپیان شوي دي. زلزله نن په 12 بجو باندې شوې ده. له پاکستانه هم تاسو ته رپورټونه لرو. دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو پاکستان غوښتي د هغو ځانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنیدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو اخوا پاکستان پریکړه کړې چې ناقانون افغان کډوال بل خپل خاورې باسي.
رهایشی زیگونو تا چې کوم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د میستلو ذکر کړی دی. د رهایشي پلاتونو نه دا ډیر لوی ناورین دی.
په اسپانیا کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت له قنصلي برخې سره تعامل کړی دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمات ګړندي کړي. د طالبانو حکومت هم دغه پریکړه تایید کړي.
د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولي او قانوني دي.
د اسرائیل او حماس د بریدونو او جګړې د دوام په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. نن له غرمه مخکې د افغانستان په لویدیز په تیرا بیا په هرات کې د یوې زورورې زلزلې ټکانونه هیڅ شوې دي. د دغې زلزلې له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله هم رسیدلې ده. د وروستیو معلوماتو له مخې چې د هرات عام روغتیا مسؤول رسنیو سره شریک کړي دي، لږ تر لږه یو 14 کسان په نننۍ زلزله کې مړه شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې 55 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا چې اوس وضع هلته څنګه ده ورزو په سیمه کې له خپل همکار به نور جزئیات وورو. مهرباني وکي.
سلامونه اونی کې له تاسو ته د ازادي رادیو غرنو اوبدین کوته وړاندې کوم. لکه څنګه تاسو ته تاسو موبایل نن د غرمې لمخې شاخوا یو سپجی یو زلزله په دبلیو دبلیو د څو ولایتونو کې لکه ایرات، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند په دې ولایتونو کې شوې دي. او دغه زلزله په ایرات ولایت کې او بادغیس ولایت کې ډېر تاثیر ګذار و او څو ځلې په خفیف او شدیده توګه شوې دي. هغه د کوم سرچینې سره او کوم معلومات چې موږ سره ټول کړي وو تر اوسه د کله ځینې سرچینې البته چې موږ ته ویلي دي تایید کړي دي او خلک موږ سره خبرو کړي دي تر اوسه 14 کسه مړي د ایرات ولایت ایرات روغتون ته انتقال شوي دي او شاخوا د 50 اضافه تر ټپیان هم انتقال شوي دي. خو همدا اوس په ایرات ولایت کې ټول خلک د خپل د کورونا څخه ایستل شوي دي او دوکانونه هم ځینې تړل شوي دي. د کارکان تر اوسه نشته چې څومره کورونا او څومره زیان خلک ته رسېدلی دي او چارواکي هم د معلومات بشپړ توګه د رسنیو سره شریک کړي نه دي.
مننه. آیا د بادغیس یا د نورو ولایتونو نام څه راپورونه تاسو اوس ترلاسه کړي؟ تازه چې هلته هم څه تلفات شته د خلکو که څنګه تاسو ویل چې په بادغیس کې هم دغه ټکانونه زورور هیڅ شوي دي؟
بله، داسې ټکانونه او زلزلې په بادغیس کې هم شوي دي. څو ځلې البته شوي دي چې په بادغیس کې هم زلزلې شوي دي. خلک ته مالی خو زیانونه رسیدلې دي خو د فکر کم نسته. ځینې سرچینې او خلکو په ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې داسې زلزلې په چپیرات کې شوي دي، په بادغیس ولایت کې هم شوي دي. ځینې ټپیان لري، کورونا ویجاد شوي دي او خلک خپل دوکانونه تړلي دي، خپل د کورونو څخه تل شوي دي. نو تر اوسه دقیق ارقام نشته. سرچینې هم په دې اړه دقیق معلومات نه ورکوي ځکه دوی وایي چې موږ د ولو معلومات ساتلي وو چې معلومات بشپړ سي د رسنۍ سره شریکوم. همدارنګه په فراه ولایت کې ډېر خصیصه او په نیمروز ولایتو کې هم خصیصه داسې پېښې شوي دي او دومره زیان چاته نه دی رسېدلی. صرف یو څو خونځیو البته د شیشې مات شوي دي او لږ ټپیان شته چې دقیق ارقام نشته. موږ کوشش وکړو چې د چارواکو سره سرچینې سره د طالبانو سره خبرو وکړو خو دوی
مننه کوم فکر کوم د تاسو لاینم سجار شو غاګ مو خو پر صورت مخته کافی معلومات راکړه کور مودان بیا هم تاسو سره په تماس کې شو په نورو پروګرامونو کې البته نن په هرات کې د دقیقو راپورونو په اساس باندې د غرمې نمخ کې په شاوخوا یو لس بجو باندې لمړی زلزلہ وشول چې شدت 6.2 درجه خودل شوی او تر هغه وروسته هم نور ټکانونه هیڅ شي ویلي چې بیا نسبت د اولی زلزلې ته ټکانونه لکس کمزوري و خو په هر صورت په هرات کې د تازه شمیرو لمخې چې څوارلس مړي د دغې زلزلې نه روغتون ته انتقال شوي جسدونه یې او همدارنګه مخکې چارواکو تایید کړی وه چې لږ تر لږه 55 کسان په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. ویره شته چې د ورځې تر پایه او یا تر سبا او بله ورځ د تلفاتو شمیر لا هم زیات شي ځکه چې د راپورونو په اساس خلک په ویره کې وو او زلزلې زورور ټکانونه په هرات او شاوخوا سیمو کې حس شوي دي. دا البته لومړی وار نه دی چې په افغانستان کې زورورې زلزلې خلکو ته مرګ ژوبلې اړوي او عمدتاً خلک چې په کلیو او کلیوالو سیمو کې اوسیږي او کورونه خټین دي تر خاورو ډبرو لاندې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم په تیره بیا په 2022 کال کې تیر کال په جون میاشت کې یوې زورورې زلزلې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیکا او خوست ولایتونو ځینې سیمې سختې ولړزولې. په هغې زلزله کې لږ تر لږه د راپورونو له مخې تر نږدې 1200 کسان وژل شوي دي او تر 3000 پورې نور کسان ټپیان شوي دي. لسګونه زره کسان هم خپل کورونه له لاسه ورکړل او کورونه په غې زلزله کې وران شول او تر اوسه پورې هم د غې سیمو خلکو ته کافي خدمات نه ورسول کیږي او خلک شکایت کوي چې لا هم د اوبو همدارنګه د پناځایونو په څیر یا د صحي خدماتو څخه محرومه پاتې دي. د هرات د نننې زلزلې په ارتباط باندې به په نورو پروګرامونو کې هم تاسو سره مفصل جزئیات شریک کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاس د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستان غوښتي د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنیدو کې له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. آی او ایم یا د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې همدارنګ یونیسیار د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې نن سهار په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښ سره مخ شي. په همدې حال کې په باره کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماتیکو استازیولیو په یوه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان ویلي چې لسګونه زره افغانان به چې په غیواد کې اوسي او په ناقانونه توګه باندې هلته میشت شوي دي له خپلې خاورې وباسي. په دې اړه پام وکړئ له پاکستانه زموږ د همکار رپورت.
له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو ل بریکړي ورسته د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستان غوښتي څو د هغو ځانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته پستنیدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډ اعلامیه کې چې نن سهار د یو ان ایچ سی آر په ویبپاڼه خبره شوې د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقوقو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپل خوخه بې له کوم فشار او په بایزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمينه برابر کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان ادباو اجباري ستنېدنه د بشري حقوقو د سختو سرغړونو لامل کېدای شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو اساسوالیو هم په یو غډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د وسلو په برخه کې د پاکستان په ورستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري غوښتي چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقوقو دفاع او دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د اعمالو مسول اتسارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین از تشویش
ډیر کډوال ډیر تشویشونه پر رواني ستونزو اخته شوې دي. موږ له نړیوالو ټولنې غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو د بیلابیلو استوګنیزو خارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کوره د وتلو ځواب ورکړل شوی دی.
زه د بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم. ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک ځواب راکړو چې باید کور نه ووځم.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تا چې کوم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د مستلو ذکر کړی دی. د رهایشی پلاتونو نه دا ډیر لوی ناورین دی. خلک په ستونزو کې دي. دلته د خلکو مسایل روان دي، خلکو کاروبارونه روان دي، خلکو کیسونه روان دي.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت له لوري لیکلې خبرداري ورکړل شوې چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایا ورنکړي. هغه وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت له لوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان له خپلو کورونو باسي. موږ مجبور یو چې دا پریکړه عملي کړو ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې امر د نه منلو په صورت کې به د کورونو له مالکانو سره قانوني چلند کیږي.
مالک کې خلاف جو نه و سخت سے سخت کاروایی کی جائے گی.
د طالبانو حکومت تازه په دی اړه څنې دی ویلي خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو لمشر سره لیدلی او په دې خار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند دی ورته شکایت کړي. د پاکستان حکومت د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې تر پایاله د هیواد ووزی کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. کاڅوم د پاکستان د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې د بدلون کوم څنه دی ویلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواګیست. په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی. سفارت په یو بیان کې چې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر کړی ویلي دا تعامل د افغانانو لپاره د قونسلګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکلم دغه خبر تایید کړی دی. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل هدف د قونسلګری د خدمتونو اسانتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ ریپورت.
د هسپانیې په پلازمینا مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ. دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي. دغه سفارت په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې د خبره تایید او زیاته یې کړه.
ټول هغه اسناد چې هلته به هغوی ته راجع کیږي او هغوی به تصدیقی بیا به د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې کې مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي و چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمیر پخواني ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي له طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخواني ډیپلوماټ غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هواري او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شود.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج وایي دغه تعامل د قونسلګرۍ د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه ونیسي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي، د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیه هم اخري د وزارت خارجه د افغانستان نه تاییدوي. نو بنا اړوند ادارو کې دا د افغانستان اعتبار وړ نه وي، نو بنا دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې نو دا ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوې رفتارها در حقیقت به من
بلا شک دغه چلندونه د هغو تعاملاتو په څیر دي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوال یې له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې دا مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا او مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست.
اغلی بارکزی زیاتوي چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له 4.5 لسیزو راهیسې د ډله ییزو ګټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته وایست. اسرائیلی الوتکو نن وروسته تر دې غزه په نخښه کړ چې حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل. دا ډله وایي تر 15,000 ډیر توغندي نن سهار د اسرائیل لور ته وشتلې دي. تل ابیب وایي اسرائیل په جګړه کې ښکیل دی. نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. اسوشیټیډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
د اسرائیل صدر اعظم نن په یوه تلویزیون وینا کې وویل چې هیواد په جګړه کې دی. بنیامین نتنیاهو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې حماس وسلوالو پر اسرائیل د توغندیو پراخ بریدونه وکړل. نتنیاهو وویل چې موږ په جګړه کې یو، د عملیات نه دي، د جګړې یو پړاو هم نه دی. حماس نن سهار وختي په لسګونو توغندي د اسرائیل په لور وویشتل چې د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په اسرائیل کې د خطر زنګونه ووهل شول. د دې په ځواب کې اسرائیل په غزه کې پر هغو سیمو چې توغندي ترې ویشتل شوي دي بمباری شروع کړې. د حماس وسلوالو له اسرائیل سره پر جنوبي پوله و ځایه پر اسرائیلي پوځیانو ډزې هم کړې دي. حماس په یو بیان کې ویلي دي چې تر 15,000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلې دي. اسرائیلي سرچینې خبر ورکوي چې د اسرائیل په جنوب کې 14 تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي، چې په دوی کې یوه بوډۍ هم شامله ده چې توغندی مخامخ پر کور لګېدلی دی. د اسرائیل دفاع وزیر یولاف ګالانت په خپل تلویزیوني وینا کې وویل چې حماس بده تیروتنه کړې ده او اسرائیلي دولت به په دې جګړه کې بریالی کیشي. په میلیونونو اسرائیلیانو د خطر د زنګونو له شنګېدو وروسته د بیت المقدس او تل ابیب په ګډون په لویو ښارونو کې خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. بریتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او یو شمېر نورو هیوادو په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې اسرائیل دا حق لري چې د ځان دفاع وکړي او په ورته وخت کې د دواړو لوریو ترمنځ پر اوربنټینګ کار کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان له اسرائیل او فلسطینیانو وغوښتل چې لاسخه کار واخلي چې حالات پس خراب نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د ځخم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حوصله نوي دا کړکیچ په بدی پایلې ولري. په لبنان کې بیا حزب الله وسلوالې ډلې د حماس ننګه کړې ده او ویلي دي چې په اسرائیل باندې لبرید کوونکو سره الهي نصرت شته. اسرائیل له 2001 کال راهیسې چې حماس ډلې غزه نیولې ده دا سیمه سخته څاري. دغه کلابندې د غزې پر اقتصاد بد اغېز کړی دی، خو اسرائیل وایي چې دا ضروری ده چې پرې نشتي چې وسلوالې ډلې له بهره وسلې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ مرکز اسداباد اړوند په نوابات سیمه کې د بارخیلو کلی چې د څخلو پاکو بوتخه به برخې دي. د بارخیلو د کلی اوسیدونکو وایي چې د څخاک د پاکو بوتخه به برخې دي. د دوی په وینا ماشومان او لویان لسین څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبو هم ککړی او غیر صحی دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
نه کالنی سلمہ گلابی رنگ پلاستیکی زړی چپلکی په پخو کړی نری شنی جامې اغوستی دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلی لس کیلوئی زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوی ډکوي. سلمہ وای کور سره نږدې ټولې ساګانی وچی شبی او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ وبو لسین پوره کړی چې دې کاری خونځي ته تګ هم د خند او ځن سره مخ کړي دي.
تاسو خپل اوبو پوره کو چې مکتب تلاش معلم راته پکاري کی چې ولې نه وخت راځي نو څو کو.
وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبري کوي وايي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسوبل او نه وخت تګي تل د خون کو د غوسی سبب کیږي.
مار پاین کو نه تم چې منځه ستا
زه خونځي ته زم کور کې دوبو د راوړلو څوک نشته. لمړی لسی نو بر راوړم هغه پوره کوم بیا خونځي تزم. خونځي مل کورونو لره دی او کله چې خونځي ته لاړ شم خون کې راته په ناوخت راتک په غوسه کې.
دا یوازې سلمہ او شاه محمد نه دی چې د کورونو داړتیا وړ اوبه په تنکی او ځانونو پوره کوي او هر ورځ پری د خونځي ناوخت کېږي، بلکې د دوی په څیر پولیسګونه ماشومان او ماشومان هم دې ستونزې سره لاسو غریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پوخو د وبو لډکو لوخو سره لتی ګډک لار وهي. د نوابات بارخیلو کلی وسیدونکو به لتی رو دوو کالوي په کلی او شاوخوا زینو کې د څخلو به ورکی شوی. زای وسیدونکو وای د وبو کمی او نشتون په وجه ډیره کورنۍ لکلی کډوالی شوی دي. په وینا چې کډوالو شوو یا زانونو ته کورونه پیدا کړي او یا هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمه لګولې دي.
ورز خوسته هلته ورمورز د رنگین مخام په نوم آزاده مشاعره جوړ شوی او چې د غنو نور سیمو شاعرانو ورغلی. د مشاعرې تابع کونکو ویل د دې پروګرام هدف د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورت چمتو کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمیر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنگین ماښام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربیره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکو شاعر بابرزی او څار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم کڅوک راځي یو زلیکا او کزي دوا زلیکا زړه کې مې زور نشته نازونه نخره وړای نشم وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یم هغه او څار به یم سترګې بدلوای نشم.
د خوست پرنګین ماخام کې زنو شاعرانو تنزیه شیرونه او کمیډي ټوټه هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوخي وړ وګرځیدي. تنزیه شاعر جهان زیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوي کز مازر گای ګروي شنو تخریقي هغه ځای ګروي د نستش په دې په هڅه کې شوی هر چې تاسو کو پرای ګروي.
خصوصی شاعران و فرهنگیان آزاد مشاعری د دې لپاره هم خوندوري او غیزمنی بولی چې په دې سره ولست لوړ روحیه ورکول کیږي او د ټولنې خیا او نیمګړی خواوې پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموت شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل
دا نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلی مشاعره وه. په استرا باندې یو ریکارډ یې مات کړو ریکارډ یې په دې مات کړو چې مخکې به داسې یو ډول په استرا باندې یو په حجاب کې به کېدله، یعنی چا په آزاد ډول باندې چکچک یې پکې